درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات به قبول کې قدر منو پر زکون کو زبر شغان پار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغلاس فهم دنن بزی درسی موضوع ته هلمند يم چې تاسو ټول قدر منو خوښ زکون کې براتره او جوړ صحت مند او سړي د سیاحت جامې بوم پته نه ترنه وګللې زکون کول که څنګه چې زموږ تاسو دنن بزی درسی مضمون او ګون ټول کې جغرافي مضمون پنځم لوستې نه هلمند يم چې تاسو ټول قدر منو زکون کې د لستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو سز دکړي ژوکل علی زکون کو اس مرستا سو دنن رزی دلوست پر کې دوه صفحه مخې تاسو ټول قدر من زکون کو نه هل لرم مخې لدین چې تاسو لوست پر سي تاسو ټول قدر من زکون کې به خپل زنا سره خپل دوم ټول کې جغرافي مزمن کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر سو دنن رزی دلوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزم سره نوٹ کړئ. ژوکل علی زکون کو اس مرستا سو دنن رزی لوست پنځم لوست افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږي او قرونه دي چې نن ورځ به موږ تاسو پر دې موضوع باندې بحث ولرو. هم چې نن درنه زکون کو د تاب صفحاله نوشته مینه پیل بهتر شپږ دې شمې سپی پرې درنه او قدر منو زکون کوس مرسته سودنن مزه درسي اهداف یا ما موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په حق لبش پر معلومات ترلاسه کړو. عبارت دی له لومړی د افغانستان اقلیم، دویم دشتي اقلیم، دریم غرنۍ اقلیم، څلورم مدیترنۍ اقلیم، پنځم د مونسون اقلیم، شپږم ستفي یا هم شلورونکي اقلیم، اووم غرنۍ یعنی الفي یا هم تندره اقلیم، اتم غرونه لومړی هندوکش غر دی، دویم د بابا غر او دریم سپین غر. دا هغه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په حقله بشپړ معلومات ولولو او په حقله به یې مکمل معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم. درنو زده کوونکو د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږو په دې اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو د اقلیم کلمه چې ده په خپله د لاتیني ریښې لري چې دا په خپله د کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د لمر د وړانګو د میلان معنا ورکوي، یعنې د لمر وړانګې خپل ځان ته جذبوي. کوم چې د لمر وړانګې میلان د ځمکې پر مخ په بېلابېلو برخو کې توپیر کوي او له بل سره تفاوت لري او اقلیم چې په خپل په دې شکلونو په موده کې د یوې سیمې د هوا د حالاتو له منځنۍ اندازې څخه عبارت دي چې په یو ټاکلي وخت او ځای کې بېلابېلې ځانګړنې غوره کوي خپل ځان ته، یعنی په هر ټاکلي ځای کې په هر ټاکلي چاټوبي کې خپل ځان ته بېلابېلې ځانګړنې لري. افغانستان د خپل جغرافي موقعیت او خپل جغرافي جوړښت له مخې څخه په شپږو طبیعي اقلیمونو سیمو باندې ویشل شوی، یعنی شپږ اقلیمي سیمې لري، یعنی شپږ ډول اقلیمونه پکې موجود دي چې هر اقلیم یې نن ورځ په خپل لوست کې تر بحث لاندې نیسو. لومړنۍ اقلیمي سیمه چې د درنو زده کوونکو صحرایي اقلیمي سیمې دي چې دغه صحرایي اقلیمي سیمې زموږ د ګران هېواد افغانستان په سویل لویدیځو سیمو کې دي چې د هغو له جملو څخه یو ګرشک، نیمروز او د فراه سویلي برخې راځي چې صحرایي اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دې سیمو کې اورښت لږ او په ژمي کې واوره نه ورېږي او زیاته تودوخه او لږ اورش لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې د ځنګلونو څخه یو په خپله د دې تودوخه ده او د واورو نه موجودیت دی او د دې هوا شته یو ډول ګرمه ده. او هم چنان یو بل خوبه یې چې د شپې او ورځې ترمنځ د هوا د تودوخې توپیر یې ډیر زیات وي، یعنی د شپې هوا یې ډیر زیات سړه وي او د ورځې هوا یې توده وي چې د شپې له خوا د خوب لپاره هوا ډیره معتدله او ښه وي. همچنان درنو زده کوونکو دوهم اقلیم چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان هغه غرنۍ اقلیم دی چې دغه غرنۍ اقلیم په لوړ د ځمکې لوړې سیمې چې دي د ځمکې د اقلیم په بدلون کې ډېره زیاته اغیزې لري چې د غرنۍ سوړ اقلیم سبب ګرځي. دغه سیمې چې دي د د هوا تودوالی په هرو زرو مترونو کې د شپږو درجو په شاوخوا کې راکمیږي او دغه واورې او باران د اورښت کچه په دې کې په زیاتیږي، یعنی هر څومره چې دا سیمې لوړې وي هغومره د دې سیمو کې د باران او اورښت کچه زیاتیږي او په دې سیمو کې باران یا هم اورښت چې وي د واورې په شکل سره وي. او هم چنان دغه سیمې چې وي له سړې هوا سره زیات مخامخ وي. که چیرې موږ تاسو سفر کول لوړو غرنۍ سیمو ته ځو نو د سړې هوا سره اتمنځ مخامخ کیږو. همچنان درنو زده کوونکو دریم اقلیم مدیترانه‌ای اقلیم دی، لکه څرنګه چې موږ تاسو په دې پوهیږو، هغه سیمې چې د جدي سرطان کرښې مابینځ کې موجودې وي او د لمر وړانګې ورباندې دوه ځلې واردېږي، یعنې په جدي او سرطان کرښه باندې د لمر وړانګې یو ځلې واردېږي، خو مګر هغه سیمې چې د دې دوو په مابینځ کې وجود ولري، پر هغه سیمو چې د لمر وړانګې دوه ځلې برابرېږي، د مدیترانه‌ای اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، چې زموږ په هېواد کې دغه سیمې چې دي په خپله ننګرهار، لغمان او ولایتونه په دغو سیمو کې شامل دي، چې په دغو سیمو کې اورښت ډېر وخت په ژمي کې وي او باران په توګه سره وي، یعنې ګرمې سیمې دي، هوا یې توده ده او په دې کې وریجې، ګنۍ، دسترست او کورنۍ مېوې وده کوي. همچنان درنو زده کوونکو، څلورم چې دی د مونسون اقلیم دی. مونسون اقلیم په خپله د یو له هغو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په دې سیمو کې دوبی وي او بارانونه پکښې اوریږي، یعنې یخ اقلیم یې نه دی. د دې سیمې لنده هوا چې ده، د لمنځي، سړي، زنغوزي او قوې د ونو د ودې لپاره یوه ډېره ښه او مناسبه هوا ده. او همچنان زموږ هېواد ډېر طبیعي ځنګلونه په همدې سیمو کې موقعیت لري، چې د دوه زموږ د هېواد کومې سیمې چې دغه اقلیم لري، یو پکتیکا ده، خوست او ننګرهار، دغه ولایتونه د منسونی اقلیمي لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. پنځم هم همچنان درنو زده کوونکو، د ستپی یا هم واښه لرونکو اقلیمي سیمې دي، کوم چې واښه لرونکي سیمې چې دي، په دغو سیمو کې اورښت په دې سیمو کې په ژمي کې کیږي، یعنې اورښت په ژمي کې وي او دغه سیمې چې دي په دغو سیمو کې بوټي په ښه توګه سره واده کوي. په دې سیمو کې کرنه او د څاروي روزنه ډېره ښه سرته رسول کیږي او په مناسبه توګه سره وي. او همچنان په دغو سیمو کې زموږ ګران هېواد افغانستان، بغلان ولایت، کندوز، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل او همچنان هرات ولایتونه شامل دي، چې دغو سیمو کې کرنه او مالداري په ښه توګه سره سرته رسول کیږي. همچنان درنو زده کوونکو، شپږم اقلیم چې دی، هغه غرنۍ یا هم الپی یا هم تندورا اقلیمي سیمې دي، چې دا د نامه څخه معلومیږي چې لوړو سطحو ته ویل کیږي. هغه لوړې برخې چې ځنګلونه او ونو ساحې پکې پای ته رسیږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کیږي، د تندورا اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، یا هم دغه تندورا اقلیمي سیمې جوړوي. نو خوږو زده کوونکو، دا هغه اقلیمي سیمې دي چې کوم کې چې باران یا هم اورښت په زیاته کچه سره وي او په دې کې اورښت چې وي د واورې په ډول سره وي. په دې سیمو کې هوا ډېره زیاته یخه وي، ژمی یې ډېر زیات سوړ او اوږد وي، او دوبی یې معتدل او لنډ وي، یعنې دوبی کې نه هوا زیاته ګرمه وي، نه هوا ډېره زیاته یخه وي، معتدله پسرلي ته ورته هوا لري. او د هوا ډېر زیات سړښت له کبله څخه ونې پکښې نشنه کیږي، نباتات وده پکښې کمی، ځکه سر و کال واورې او باران پکښې موجود وي، خو په کمه کچه سره موږ دوبی هم پکښې لرو. همچنان درنو زده کوونکو، په دې سیمو له جملو څخه یو پخپله بدخشان دی، چې بدخشان د پامیر سیمې دي، هندوکش لوړې برخې او د غزنی ناور پکښې کې هم موجود دي، چې دغه اقلیمي سیمې پکښې کې راځي. درنو خوږو زده کوونکو، هیله مند یم چې د دې دم پورې د افغانستان د اقلیمي سیمو سره آشنا شوي اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د غرونو د لړیو په هکله لولو، چې د افغانستان غرونه څه ډول غرونه دي. درنو خوږو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د افغانستان طبیعي جوړښت او جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، افغانستان یو له هغو غرني هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده، یعنې افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې زیات شمېر برخه یې غرونو نیولې ده. او همچنان افغانستان په منځنۍ او ختیځو برخو کې زیات شمېر غرونه موجود دي. زموږ د وطن ځینې غرونه په ځنګلونو باندې پوښل شوي دي، چې ډېر ښه منظره لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، زموږ په هېواد کې په لوړو غرونو کې دایمي واورې موجودې دي، چې دغه واورې د کال په توده هوا کې ویلې کیږي او وروسته د هغه څخه د سیندونو د منبع یا هم سرچینه جوړوي، چې د هغه څخه نور سیندونه سرچینه اخلي. خوږو ګلالۍ زده کوونکو، نه یوازې دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو لړیو درلودونکو له جملو څخه دی، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو له کبله څخه د کاني موادو هم زیات شتمني یا هم بډایینو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه چې په دې کې سره زر، سپین زر، الماس، یاقوت، زمرود، اوسپنه، سراب او میز پیدا کیږي چې زیات تاریخي ارزښت هم لري او د کانی صنایعو له جملو څخه هم شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، غرونه یوازینی هغه لامل دی کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان له زیاتو زلزلو څخه هم ژغورلې دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان مهم غرونه چې دي د هغو له جملو څخه یو پخپله د هندوکش غر دی، چې د هندوکش غر د افغانستان یو له ډېرو لوړو غرونو لړیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د افغانستان د شمالي ختیځ کوچني پامیر څخه پیل شوی دی، چې د سویل لویدیځ پر لور د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی. او دغه غرونه چې دي پخپله د شي مطالعې له لحاظ څخه پر دوو برخو باندې ویشل شوي، چې یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. د دغو غرونو لړۍ په مرکزی برخه کې په پراخه سیمو سره نیول، یعنی مرکزی برخه یې ډېرې زیاتې سیمې او د غرونو لړۍ نیولې دي، چې ختیځ هندوکش دی په خپله درنو زده کوونکو، ختیځ هندوکش د بدخشان د زیباک د درې څخه د هاواک تر کندو پورې غځېدلی دی، چې د هندوکش زیات لوړوالی لري او همچنان د دې تر ټولو لوړ څوکه 1,500 متره لوړوالی لري. او همچنان ختیځ هندوکش دی په خپله دا د هغه په اندازه سره دومره زیات لوړوالی نه لري. لویدیځ هندوکش دی د هاواک د لکندو څخه د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی، چې د ختیځ هندوکش په پرتله سره زیات لوړوالی نه لري. او د دې تر ټولو لوړه څوکه چې ده په خپله 3,400 متره لوړوالی لري، او بله څوکه چې ده په خپله د شبهر کندو ده چې 3,200 متره پورې لوړوالی لري. نو درنو زده کوونکو، دوم چې دی پخپله د بابا غر دی، چې د بابا غر د افغانستان په منځنۍ برخه کې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې موقعیت لري، چې تر ټولو لوړه څوکه یې د 5,000 متره پورې لوړوالی لري، چې دغه غرونه لري چې د ختیځ څخه تر لویدیځه پورې د حاجي کاک له کندو نه پیل شوې ده، چې د حصار تر غره تر سویله پورې غځېدلې ده. نو تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه پخپله د د پولادی په نامه سره نومیږي، چې د سمندر له سطحې څخه پورته ده. او لوړوالی ما مخکې هم یادونه وکړه چې 5,000 متره لوړوالی لري. د دې غرونو لوړې څوکې چې دي زیاتره له واورو څخه ټکې دي، ځکه چې زیات شمېر ورښت پکې کیږي، او همچنان ورښتې په واورې شکل سره او په شمالي او سویلي نومونو کې د څارویو د روزنې لپاره ښه سرځایونه هم موجود دي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د لوس په اخرنی برخه کې سپین غر په حق لولو، چې سپین غر د افغانستان یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه یې د سینګارام په نامه سره یادیږي، چې د سمندر له سطحې څخه 4,555 متره لوړوالی لري. او همچنان د خیبر د نامتو دره، چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده، د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونو چې دي د شمالي او سویلي لمنې په له طبیعي پراخو ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنی د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکښې موجود دي، چې هغه څخه هم دي موجود دي. او همچنان درنو زده کوونکو، د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري، چې د هغو څخه مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربند دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي، دا ټول د افغانستان مشهور غرونه دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم، په یو څه پوسي وو اوسېږي د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول درنو زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه، د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه، ولې په لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ دریم، د هندوکش غر زموږ د هیواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ، او وروسته د هغه څخه به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام انا نکهلا و احترامات می قبول کی قدر من او کلی سکون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق لاس مم داتم ټول کی جواب پیام از من پنځم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول خواجه او کلی سکون کی برتر او غجور او صحت مند او سیږي د صحت چمه بم بتن می قدر من سکون کو سم راست تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د عرف دین او مذهب حق له صفه شي کتاب صفه له درو دیش می نه پر بهتر اته دیش می سپې پری هم درنګ از مر استاد سودرن وزیر درسی اهداف عبارت دی له لمړی ته عرف دین او مذهب په حق له څه پوهیږي، دویم د عرف اقتصادي جغرافیه په حق له څه پوهیږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو د پراته وجه او دقت بهینه یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست پیل په شګو کې لومړی موږ تاسو د عرف دین او مذهب په حق له معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې په تېرو لوستنو کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، د نژاد او توکم په حق له معلومات ترلاسه کړو، نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د دین او مذهب په حق له معلومات ولو او په حق له یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اروپا له لویې وچې د وروسته ورسته لاسیا څخه یو له کوچنیو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. نو ویلی سو درنو زده کوونکو چې د اروپا لویو وچې زیاتره خلک د اروپایي ترکیې، د روسیې یو شمېر وګړي، د بالکان د ټاپو وزمې، د هېوادونو په ځانګړي ډول سره له پخواني یوراسکایانو څخه پرته نور ټول شمېر کسان چې دي د عیسوي دین پیروان دي او یوازې او یوازې حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. او دوی دغه عیسوي دین چې دی درنو زده کوونکو، اروپایانو دغه عیسوي دین پر درویو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځان ته جلا نوم لري او خپل ځان ته جلا مشر لري. چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لومړی درنو قدرمنو زده کوونکو، د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره یادیږي، چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او د دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره دې دې چې د دې برابرۍ سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده. دا مذهب چې دی درنو زده کوونکو، یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کېږي په اروپا لویه وچه کې، او د دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دي په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې، یعنی د بلجیم، فرانسې او پلاتینی کومونو کې، لکه اسپانیا، پرتګال، په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي. او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو، زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش، لهستان، پولین، مجارستان، چک او سلواک خلک دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي، نو دغه دین چې دی په زیاده کچه سره په دغو سیمو کې رواج دي. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی قدر منو خوږو زده کوونکو، د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په ښار کې موقعیت لري چې د واتیکان په نامه سره ایاتی شي. یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاده کچه سره نوښت پکښې کې دي، پرمختګ پکښې کې دي، زیات شمېر کسان چې پکښې کې د دې دین پیروي کوي، هغه په خپل د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای، د اوسېدلو ځای چې دی په خپله د ایټالیا هیواد د روم، یعنی پایتخت، د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي. دوم هم درنو زده کوونکو، د پروتستانت مذهب دی، یعنی د اروپا د لویې وچې کې د عیسوي دین دریمه دویمه برخه چې ده، هغه پخپله د پروتستانت مذهب په نامه یادیږي. چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زده کوونکو همیشه په یاد لري چې وروسته د کاتولیک څخه، یعنی د کاتولیک د مذهب څخه وروسته دوه مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو له پلوه د دوی په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږ څه اختلاف لري، یعنی لږ څه یو د بل سره د دې دواړو مذهبونو ترمنځ تفاوت شته. او دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې دی پخپله یو المانۍ یا هم جرمنۍ پوه دی چې روحاني مشر او لارښود دی، او زیات شمېر کسان د دغه مشر پیروي کوي او د ده پر لارښوونو باندې روان دي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ته اول وستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې و، هغه پخپله د لوی پاپ په نامه سره یادی، مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی یا هم د دوی رهبر چې دی، هغه پخپله د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې
یو الماني په خواني روحاني مشر وو چې د دې لښون باندې اوس هم خلک عمل کوي او د دین پیروي کوي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو په همدارنګه د دې ترڅنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي چې په دې برخه کې یې د دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړې ده. دا مذهب په سویډن، ناروی، دنمارک، انګلستان، هایلند او اتریش هیوادونو کې د دې ترڅنګ د سویس په هیوادونو کې زیات رواج لري او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمنو زده کوونکو دریمه برخه د عیسوي دین د شدت د ارتوډکس مذهب په نامه سره یې ډېرې چې دا مذهب په خپل د اروپا دري و چې د دریم مهمو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي، خصوصا ختیځي او جنوبي ختیځي اروپا کسان په دغه دین پیروي کوي او دغه دین په کړکې رواج دي. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاري هیوادونو په عمومي توګه د سلاو او د نژاد زیاتره کسان چې دي دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دی د دې ته ارزښت ورته او د دې راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدرمن او بلالي زده کوونکو نه یوازې دا چې په اروپا لویه وچه کې د عیسوي دین یا هم عیسوي مذهب زیات دود یې هم رواج دی، بلکې د دې ترڅنګ د یادونې وړ ده چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا لویه وچه کې په زیاتو سیمو کې په تیت او خپره شوی دی او زیات شمېر وګړي چې دي د اسلام مبارک دین د په بالکان ټاپو وزمې کې البانیا پوستی بلغیار او اروپایی او ترکی که استوگن لری او زیاد شمیر کسان چی بیدی بوده وسیمی که دی اسلام مقدس دین بانی مشرب دی. او هم دارنگا پا دی هیوادونو که لرغونی او لبرم سخردک جماعتونه هم شده دی چی دی اسلام مقدس دین پا وسط جوش نمید او دی دی ترسنگ دی اروپا لوی وچی پا زیاد شمیر نورو برخو که هم یهودی مذهب و کسان هم جوان که خوز زیاد کچه شده هغه ایسیوی دین نیوالیده چی مخی مراتاس بول وستر ایسیوی دین پر دروی برخو نیوشه سویدی چی یو کاتولیک دی بل پروتستانت دی او دریم هم د ارتوډکس مذهب دی چې د کاتولیک مشر چې دی په خپل د لوی پاپ په نامه سره یې دیږي. د پروتستانت مشر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره یې دیږي، کوم چې المانۍ پخوانی جرمني پوه و، کوم چې زیات شمېر کسان د پروتستانت دین لپاره رابللي وه. نو خو شو ګلالي زده کوونکو درې دم پرې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د مذهب او دین په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. قدرمنو زده کوونکو همیش دا په یاد وساتئ چې اروپا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د خپل موقعیت له امله څخه خورا د ارزښت وړ اقلیم لرونکو پلازمینو یا هم وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې معتدل اقلیم لري، یعنی هوا یې نه ګرمه ده او نه هم یخه ده او اورښتونه او پکښې کې په زیاته کچه سره دي. او اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي خو زده کوونکو کوم چې دریو خواو ته یې اوبه او یوې خواته وچه ده، یعنی په دې له امله څخه اروپا لویه وچه خورا اقتصادي ارزښت لري. نو موږ ویلی سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یوه ډېره پرمختللې اقتصادي وچه ده، کوم چې په دې لویه وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویې وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویې وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده. د دې ترڅنګ ګلالي یو قدر منو زده کوونکو د اروپا د لویې وچې کومه قراره مالداري یا هم کوم کرنیز حاصلات چې دي د علم او پوهې او ټکنالوژي په واسطه سرته رسول کېږي، کوم چې په دې کې زیات او خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی، یعنی د اروپا د لویې وچې د المان، انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې دي ټولې نړۍ ته صادرېږي. یعنې دغه لویې وچې کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی دغه خپل صنعتي توکي د المان هېواد ځینې صنعتي توکي، د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نورو هېوادونو ته صادریږي او هغوی هم ترې استفاده کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کرنه او مالداري او پکښې کې رواج دی یا هم دود دی. د اروپا لویې وچې اقلیم او پوره اورښت د لرلو له امله څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره ښې لارې چارې برابرې کړې دي او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اروپا لویه وچه کې کرنه سنانسه په ټولو اروپا کې زیات رواج لري او یو د دوی د دستور کلتور یا هم کلتور له جملو څخه شمیرل کیږي. سره له دې څخه چې په دې لویه وجه کې هیوادونه خپل د اړتیا او خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي، یعنی زیات یو پر پنځه برخه باندې دوی خپل خوراکي توکي جوړوي، خو د هایلینډ هیواد چې بیا دې تر نزد کوونکو د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لویې وچې یو لوغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، که څه هم دوی د خپل کورني اړتیاوې د خپلو کرنیزو حاصلاتو او همشنه د مالدارۍ څخه پوره کوي. یو څه نور اندازه بیا دغه کرنیز حاصلات او همدارنګه دغه مالدارۍ کې کوم غوښه چې دي، کوم لبنیاتونه، کوم شیان چې دي لاسته راوړي، دا د خپل هیواد څخه بهرنیو هیوادونو ته استوي، تر څو هغوی هیوادونه هم ترې ګټه واخلي. په دې هیواد کې کرنه او مالداري چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کیږي، او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښو محصولات کوم توکي چې دي دا ټول د خپل هیواد څخه و نور هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لیږدوي، بهرنیو هیوادونو ته یې استوي. همدارنګه که درمونه وګورئ، زده کوونکو د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي، چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانې سمندرګي شاوخوا سیمې دي، چې مدیترانې سمندرګي ته چې نږدې دي، کوم چې یو له لویو سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي، چې موږ او تاسو لوستلي وو چې آسیا، اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري. او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي، دریم ختیځې اروپایي سیمې دي. د اروپا په جنوب کې د رڼا زده کوونکو مدیترانهي اقلیم د دې سبب سوي دي چې په دې لویه وچه کې غلې، دان، غنم، جوار، همدارنګه رنګارنګ میوې لکه بادام، لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابره کړې ده، او دغه کې کرنیز حاصلات ترې لاسته کیږي. دوی هم په لویدیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکې روزل کیږي، او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دی، او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم، اوربشې او جوار دي چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه غوره محصولات یې غنم، اوربشې، جوار او قطان دی، چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده، او د غرونو لمنې کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیسته کیږي. د دې تر څنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو، دا چې اروپا لویه وچه یو له اوبهیزو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کیږي، چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی، او کبان نیول د اروپا یو له مهمې بوختیا له جملې څخه شمېرل کیږي، او د کبانو په خوړلو کې، د کبانو په نیولو کې، د یو هیواد څخه بل هیواد په صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروی او ایسلینډ هغه هیوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لویه وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنی د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه ناروی او ایسلینډ هیواد کې زیات شمېر کبان نیول کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مراد تاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او همچنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په حق لول وستله. اوس هم راځو د پښتنو پر لور باندې په دې برخه کې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو دا پښتنو د خپل ځان سره نوٹ کوئ، او هرې پښتنې ته به ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی، قدرمنو زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ دریم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلي. څلورم سوال، کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نه درنو کډر مون زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو مو زده کړو او سیږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې ازري ژوند لا پما.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات متقبل کی قدر من قبول لیست کن کو ز پرشنا هم کار تا سټو ته شرف لاس ما د نه هم ټول کی جغرافیا مضمون پنځه بلوسته هله د چې تاسو ټول قدر من قبول لیست کن کی برات رو او جوړو صحت مند او سری او د صحت چم بو پتن تر نو سکن کو د شز مرستا سو د نن ورځې جغرافیا مضمون نه هم ټول کی پنځه بلوسته نو هله د چې تاسو ټول قدر من سکن کو باید تیر ورځې لسنه په پراو د کیک ډول سره تکرو او سری او نو لسته پرامر کی ولري قدر منو خوشا زکون کوز مرسته سودنن ورسی لوس چری په لومړی پاسل کې ده افریقاده لوی وچی د قانون او صنایعو په حق لدی. لکه څنګه چې په تیر لوست کې مور تاسو د افریقاده لوی وچی سیاسي جغرافیه، بشري جغرافیه هم چنان د دې تر څنګ مور تاسو د افریقاده لوی وچی د تکوم نشاط او ژبو په حق معلومات لاسته راوړل. نن ورځ به مور تاسو په لوست کې د افریقاده لوی وچی د قانون او صنایعو هم چنان د دې تر څنګ د افریقاده لوی وچی محصولاتي جغرافیه د دې تر څنګ مور تاسو باندې نن ورځ په لوست کې د اوبو لاري اوړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق به معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجو دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې تاسو قدرمن زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوژ وکړلی زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست په لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړله، نن ورځ به په لوست کې مور تاسو لومړی د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې مور تاسو ټول پوهیږو، افریقا لوی وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیاته وخت څخه افریقا لوی وچې په دې لټه کې ده تر څو دوی د خپلې لویې وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بیلابیلې لارې یې د دې لپاره سنجولي دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویلی سو چې افریقا لویه وچه د طبیعي منابعو له نظره څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا له شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي قانون او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي درنو زده کوونکو کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه پخپله الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم د قیمتي قانون له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا په افریقا لوی وچه کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي چې دغه منرالونه په تور زیړ رنګ هم چنان د دې تر څنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کېږي. خو زده کوونکو نوموړي منرال چې له تیږو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توجل شوي الماس په نوم سره یادیږي او هم چنان درنو زده کوونکو د دې تر څنګ افریقا لویه وچه کې چې دویم قاني منابع ده یا هم قاني صنایع ده هغه په خپله سره زر دي چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنې نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیدا کیږي بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود دي کوم چې د افریقا لوی وچې یو له مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه په دغه لوی وچې کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي چې دا زیرمې د زمبابوې هیوادونو د میسو ډېرې ښې زیرمې لري او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنې دغه د میسو او دغه کوم دغه چې دي همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي د پخپله د زیرا او زیمبابوې هیوادونو کې پیدا کیږي. د میسو ډېرې ښې زیرمې چې به دي هغه پخپله د اوسپنې قانون نه زیرمې دي او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داس ویلې سو درنو د کوم کوچې افریقا لوی وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویشت سره زر، شل پیسد سپین زر، دیش پیسد پخپل میس او سپرلس یک کلعی تولیدات دی چې همدارنګه کول شو موږ تاسو د ترسونال مهمې سیمې نومې واخلو چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر وګړي پکښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات قانونونه لري چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي په هغو سیمو کې زیات قانونه او قاني منابع پکښې کې موندل کېږي. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو.
افریقا له یو چې محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونی مهینه لري یا هم لرغونی تاریخچه لري چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کیږي. دغه محصولات چې په افریقا له یو چې کې اوس یې تر یوې اندازې پورې ښه او مؤثر توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لوی وچې کې د استګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او هم چنان صحرا ګانې پکښې موجودې دي چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا لویه وچه پرمختګ ونه کړي. په مخکې چې وه دغه د توکو وړل او راوړل چې به وه په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت و. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی چې په 3 کلونو کې دغه بشپړ سو او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنه زکونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د اوښانو په واسطه سره به سرته رسول کېدله، او هم چنان د دې تر څنګ د خرو په واسطه سره به دغه اوړل او راوړل ترسره کېدله. دغه لارې دغه کومې لارې چارې چې وې د ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وې، انسانانو ته سمې زمینې نه وې برابرې لکه اوس چې زمینې برابرې دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په لومړیو کې پیل شوله چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره په پرمخ باندې ولاړل، ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله. نو دغه افریقا لویه وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه، هم چنان اقتصادي هم نه و سم، د اقلیم له پلوه څخه هم نه و سم، د نفوس شمېر هم پکې کم و، هم چنان دوی نه سوکه خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرښې چې وې، دغه د شلمې پیړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول له لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر ورو پر مخ باندې تللې، په قرار شکل سره مخې تللې. نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلی چې په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلی، او ډېره اوږده کرښه چې د 8000 کیلومتره په اوږدوالي د کهرال کې تان سره په جنوبي افریقا کې نشټوي، او اوسپنې کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مرکش، الجزیر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ او راتګ نه کېده، خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې شولې چې ورو ورو افریقا لویه وچه پرمختګ کوي. سړکونه یې جوړ کړل، د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې شولې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو زده کوونکو، په دې کې چې تاسو ټول پوسیو او سیږي او سم معلومات لاسته راوړو، اوسیږي چې افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څه ډول یو جغرافیه ده. اوس هم راځو د راتلونکو برخې ته د لوست، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویه وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل، یعنی حمل او نقل زده کړو. یعنی د یو ځای څخه د شانو واردول و بل ځای ته صادرول، یعنی صادرات او واردات به د اوبو له لارې څخه څنګه سرته رسول کېدم. خو ژو قدرمن زده کوونکو، افریقا لویه وچه که څه هم زیات شمېر سیندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري، خو بیا هم افریقا لویه وچه ځینې سیندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کېږي، یا هم په حمل او نقل کې استفاده کېږي. نو موږ ویلی شو چې افریقا د سیندونو او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي، او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لویه وچه کې دي، یعنی طبیعي او مصنوعي، چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنس لارې جوړې وي، په مختلفو برخو سره ویشل سوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله سویس کانال دي چې د مدیترانی سمندرګي او سره سمندرګي ترمنس چې د جوړش کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. یعنی دغه یوازنی هغه لاره ده، د سویس کانال لاره ده، کوم چې پر دې باندې په 1850 میلادي کال کې کار ورباندې پیل شو، او وروسته د هغه څخه په 1869 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړه توګه سره پای ته ورسېدي. په دغو لارو کې درنو زده کوونکو، دغه لارې چې دي په خپله د بابل المندب امنا، د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ، د منزبیک کانال او د مدغاسکر او په لویدیځ کې د هند سمندر، د دوی او خاصه ترمنز یوازې چدي وزنی سويس کانال چدي هغه مستنوي دي خو نور ټول لاري چدي هغه طبيعي دي یعنی الله تعالی په خلقت سره پیدا سوی دي د افریقا په لوي وچه کې درنو ځکون کو د خندونو او سنز سره په زیاته کچه سره مخامخ شوی دي د زمکی جوړښت د نابرابرتیا دي یعنی د زمکی د کوم جوړښت کوم موقعیت چې دلري په سم موقعیت کې دا ځای پر ځای نه ده نو په دې کې ژوند کول سخت دي او هم چنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی تود اقلیم لري سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته په شکل کې په نورو کې چې دی خپل ورځنی زیارتي نه سره کول نه ځکه زیات شمېر کسان یې هم زیات شمېر وګړي په دې لوی وچه کې ژوند کې خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکې راغلي دي په دې لوی وچه کې نو موږ ویلی شو چې د دې لوی وچه ډیر مهم سمندري ایلار چې د پخپل د کانګو د سند په حوزه کې موقعیت لري چې تقریبا د 1500 کیلومتر په اوږدوالي د کټ اخیستنې وړ ده یعنی 1500 کیلومتر په اوږدوالي مو تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري مو تاسو په شتو کې سره اترې استفاده کولای شو د اوبو د راټولېدونکو حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي او د نیل سیند به د اسمان تر بند پورې د سمندري بیړیو د کټ اخیستنې وړ دي چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کیږي نیل سیند د پاره ډېر ارزښتمن تمام سعودي لدی سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هیوادونو د حمل او نقل لپاره کټه اخیستل کیږي همدارنګ د نایجر سنگال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اووی ډېری وي بیړۍ چلول کیږي چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېر کیږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کیږي نو درنو ځکهونکو وختاري وي کې تاسو پوسی وو اوسېږي او یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي چې افریقا له یو څه څنګه څرنګه یو لویه وچه ده په افریقا لویه وچه کې قانون او صنایع څه ډول دي په افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده همچنان په افریقا لویه وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کیږي نور نو درنه او قدرمنو زده کوونکو د لوست راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به خپل کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي دا سوالونه په کتابچه کې نوٹ کوئ او هر سوال ته په مطابق ځواب ورکوئ سوالونه تکراروم لومړنی سوال د افریقا د اقتصادي جغرافیه تشریح کی یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادي جغرافیه په تشریح کوي دویم سوال د افریقا د قانون او صنایعو په حق له خپل معلومات ولیکي په دې کې تاسو ټول کدر مونږ زده کوونکو سوالونه له خپل ځانو سره نوٹ کړئ او سیږي او ځوابونه په خپل کتابچو کې ورته ولیکي نور نه درنو کدر مونږ زده کوونکو زموږ سره ستاسو درن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې راسیږي له دې یو سمو اخیستې او سیږي او په یو سبا نه پوسی او سیږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرینم د لا په ما شو وخت پرې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلایو احترامات قبول کی قدر منو خپل رئیس کون کو زبرشنا هم خاري وزره به هم تاسو ټول ته شرغلاس ما ما درسم ټولګي جغرافیه مزمن پنځم لوسته هله د چ تاسو ټول قدر منو خپل رئیس کون کی برترو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جمع بم پتنوي درنو ز کون کو داسې مل وسته سودنن رزي لوست پنځم لوسته نه هله د چ د تیر رزي لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سړي او یو څه بم تریز د کړو او سړي خو دنن رزي د لوست په پیل پښو کې د تل په سیر تاسو ټول قدر منځ کون کې به خپل ځنا سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځنا سره نوٹ کړی تر نو قدر منځ کون کوز مرسته سو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی د افغانستان جیولوژیکي حالت پیژندنه دویم د ځمکې بڼې او جوړښت دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټول قدر منځ او ګلالي ځ کون کو د پراته او چې د کټ په هیله یم هله د چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه ځکون کې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ ګلریز د کون کو البته د یادونه ور دی ویز مرو تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې لپینځه سرويشتې مې سپینه پیل کیږي بیا تر 250 مې سپې پوري خوږ لري زده کوونکو اوس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې د چی سمره ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د افغانستان د جیولوجیکي حالت په اړه باندې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله مونږ زده کوونکو جیولوجیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ویل کیږي کوم چی په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي. موږ ویل سو چی د جیولوجي په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دی، یعنی دغه د جیولوجی کوم جوړش چي دی دغه بدلونونه چي دی د زمکه په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې هم دغه بدلونونه د زمکه د نننی ظاهري جوړش لامل ګرځېدلې دي او د دغه جوړش له امله څخه زیات شمیر لوړی ژوري په زمکه پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړی لړۍ د سمندرونو د بسترونو جوړېدل د زمکه د مخ لوړی ژوي درې جلګې دشتې او نور بیلابیل سیمې په دغه دغه کې د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی سو چې دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډې، دشتې او صحراګانې پکې موجودې دي چې دا ټول دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او سپاند سیندونه دا ټول موږ او تاسو ته د مکی د جیولوجیکی حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل شو او پیژندل شو چې دغه ټوله طبقه د الارضایی او پراخو فعالیتونو له عمل څخه د پری کامبر له دورو څخه پیل شوی دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو قدر مونږ زده کوونکو چې دغه کوم دری چې دی د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمنې دي او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمیر دشتې، ماتې سیمې او ماتونکي او شګلن ځایونه پکې موجود دي چې په کوانترا کې سری ډول سره دوه ډوله رسوب چې عملې باد وو لیدل کېدله. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې مارچا ده، نوزاد دی، ګردیزه ده او همچنان نور سیمې لکه پران، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي چې دغه ساحو کې ډېرې زیاتې شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې زموږ او تاسو ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې غرنی هېواد دی او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته شوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په هکله د حالت په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په هکله معلومات ولولو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ او ستاسو مطلب سره، یعنې زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګونزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هېواد دی او په دې معنا چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې، ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم اف سویل ویدیستا د 250 متر دی، خو ډیر لوړ سکه چې بیا د دی د هغه په خپل د هندوکش سکه دی چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نوم ورکول شوی او لوړوالی یې په سمندر کې د سمندر لمخې څخه 2015 متر تر رسیدي چې په پښتونستان کې تر اجمیر پوری لوړ سکه بیا د 2015 متر لوړواله لري چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنوز د کون کوم ویل سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان مختلف اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د زموږو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هیواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوی دی چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دی په خپل لمړنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویم حوزه د هلمند حوزې په نامه یادیږي او دریم حوزه د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چلمړی به موږ او تاسو د امو د حوزه په حق له معلومات بلبلو چی د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې سوی ده او کوم ډول جوړشت لري. ویلی سو چی امو حوزه لژوړه حوزه له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې د افغانستان په شمال کې د پاریاب د کیسار لسن لویدیز څخه 250 متر په لوړوالي باندې پیل کیږي او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پوری چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کیږي. دغه ساحه چې د درنوز د کونکو د امو سیند له سندو څخه د کوچکی سیند تر کوز غاړو پورې رسیږي چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزه پوری د بلهام لکوزی حوزه څخه تر مزار شریفی تر جنوبی پوری رسیدلی دی چې د شبرغان تر حوزه در دولت آباد او اندوخی پوری اوجدوالی لري او یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په افغانستان کې لومړنی درجه کې چې راځي هغه په خپل د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنوز د کونکو د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحه دي چې دغه ارتفاع لرونکي ساحه هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی. دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځي ساحه څخه دي چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، پرارود، اندرسکن او د دې ترڅنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې د جهاندم او امیران د شچیجی دا ټول د چهانسور، زرنج، کنگ د دې ترڅنګ د صابر او پوزک د همون او د هغې شاوخوا ټول سیمې په دې درې کې شامل دي چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان د نیولې ده. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو بل هم د ننګرهار حوزه ده چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او امو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکي حوزه ده چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپوري پورې لږه ساحه یې نیولې ده او دغه ساحه چې د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پوری او د نورو درو لبیلا بیلو تیجو څخه جوړ شوی ده. نو په همدې سبب سره لندبل لرونکي ځمکه د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنی ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو بو کاچا زیات ده. نو موږ ویلی سو چې دغه سیمه چې دي هم چنان یو حاصل خیز سیمه دي چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کیږي او دا په افغانستان د جوړښت کې په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو کچېرې موږ تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې جیولوجیکی حالت چې دی هغه په خپل په بیلابیلو دورو کې رامنځته سوی دی چې دغه جیولوجیکی حالت د دې لامل ګرځېدلی دی تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دښتې او نور بیلابیلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دي او یا هم زیږیدنې پیل شوي ده چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برکړی دی. او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو. چې د دې تر څنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ تاسو ولوستی شي. په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سندونه شامل و، لوړې سطحې، غونډۍ او دښتې او سراګانې پکې شامل وې چې دا ټوله طبقات یې د الارزاري د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل. او هم چې نن موږ تاسو په دې ونې وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې تر څنګ موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستې چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپېژندلې چې لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله او درېیمه حوزه یې په خپله د ننګرهار حوزې په نامه سره جدل چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدر من زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي او په راتلونکي وختونو کې وکولی سي د خپل هیواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدر من زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هر سوال مطابق ځواب پیدا کوي. نو راځم قدر من زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړئ. دویم سوال د جیولوجی معنا څه شی ده، یعنی جیولوجی څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. دریم سوال جیولوجی تشریح کړئ. څلورم سوال چې دی، آیا افغانستان ایالات لري او کا ویالات، یعنی تاسو ټول به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریکوي. نور نو درنو قدر من زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو پوسی او اوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.